Presents. السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي په راپورونو کې اور د هلمند پوځي چرواکي وي دغه ولایت ټولې نه امنی سیمې به د دولت تر ولکې لاندې راسي خو پیل کې لناجی صافی نه خبر نوري
د ولسی جرګې مرستیال د افغانستان پاکستان پر ګډه پوله د پاکستان د لمسوونکو اقداماتو په اړه اندېښنه څرګندوي. ټاکل شوی چې د بدخشان د یمګان او اردوج ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شي او پلټونکي وایي چې د فلای دوبای د هغې مسافر وړونکي الوتکې توره جبه یا بکس یې پرانیستی چې د روسیې په جنوبي ښار کې لویدلې وه. د خبرونو تفصیل په هلمند کې یو لوړ رتبه پوځي قومندان وایي چې حکومت کلکه اراده لري چې په هلمند کې د ناامنیو مخه ونیسي. عبدالجبار قهرمان چې په هلمند کې د پوځي عملیاتو مشري کوي ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې د طالبانو یو زیات شمیر مشران نور له جګړو ستړي دي او سولې ته لیواله دي، خو یو محدود شمیر یې د پردیو په لمسون جګړې ته دوام ورکوي. په هلمند کې د پوځي عملیاتو قومندان د هلمند د ټولو ناامنو سیمو د امن کولو لپاره خوشبینی په داسې حال کې ښکاره کوي چې تیره اونۍ د دې ولایت یوې بلې ولسوالۍ خانشین هم سقوط وکړ. د بدخشان د یمګان او وردوج ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره به پوځي عملیات ډېر ژر پیل شي. د خبره تیر ماښام د بدخشان مرستیال ولی ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې دغه دواړه ولسوالۍ تر اوسه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي او د دې خطر هم شته چې د جرم ولسوالۍ هم سقوط وکړي. ښاغلی بیدار وویل د پراخو پوځي عملیاتو د پیلېدو لپاره د ملي امنیت شورا پریکړې او د ولسمشر امر ته انتظار باسي. کنه د سیمې د اوسیدونکو د اندېښنو د لرې کولو لپاره کولی شي چې په بدخشان کې په موجوده امنیتي ځواکونو سره هم دغه عملیات پیل کړي.
ان شاء الله کې ډېر چې موږ سره به امکانات هوایي زمینی هم اصلي هم کماندو قواوې دي کومک وکړي او دغه دوه درې ولسوالۍ کې به هم فعلا له طالبانو سره دي په پراخه ډول باندې عملیات شروع شي.
د بدخشان مرستیال والی زیاته کړه چې د ژمی په دوه دریو میاشتو کې امنیتي ځواکونه وکول شول چې د دې ولایت درې نورې ولسوالۍ له طالبانو تصفیه کړي. د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال د افغانستان پاکستان پر ګډه پوله د پاکستان د لمسوونکو اقداماتو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ظاهر قدیر پرون په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د پاکستان د حکومت لخوا پر پوله تیرې او د افغانستان د خاورې دننه د سړکونو ایستل به د افغانستان ملي حاکمیت ته زیان ورسوي. هغه خبرداری ورکړ هغه سوله چې پکې سازش شوی وي هغه به نورې ستونزې رامنځته کړي. د ولسي جرګې مرستیال که څه هم سوله د افغانستان لپاره ضروري وبلله، خو ټینګار یې وکړ چې افغان حکومت پوه شي چې هېواد ته یې سوله په څه ډول شرایطو راتلای شي. د روسیې په جنوب کې پلټونکي وایي چې د فلای دوبای د هغې مسافر وړونکي الوتکې توره جبه یا بکس یې پرانیستی او د ثبت شویو غږونو کیفیت هم ښه دی چې د روسیې په جنوبي ښار روستوف اوندون کې رالوېدلې ده. د روسیې د دولتونو ترمنځ د هوایي چلند د کمیټې مشر سرګی زایخو د یک شنبې په ورځ وویل چې د الوتنې د غږونو ثبتولو ماشین تر هغې پورې فعال و چې الوتکه پر ځمکه ولوېده. په دې پیښه کې د شنبې په ورځ رامنځته شوه د الوتکې ټولې 26 سپرلۍ مړې شوې. دغه الوتکه هغه مهال راوغورځېده چې پیلوټ یې په روستوف اوندون کې پر ځمکې د کېناستلو هڅه کوله. پلټونکو د یک شنبې په ورځ تایید کړه چې د الوتکې 55 مسافر او 2 عمله ځای پر ځای وژل شوي دي. دوی همداراز د پیښې په اړه چې علت یې تخنیکي ستونزې، خرابه هوا او که د پیلوټ تېروتنه وه جنایي تحقیقات پیل کړي دي. په پام کې ده چې د روسیې یو محکمه نن د اوکراینی پیلوټې نادیا سویچکونو په باب حکم صادرول پیل کړې. پر هغې په 2016 میلادي کال کې د اوکراین په ختیځ کې د دوو روسي خبریالانو په وژنه کې د لاس لرلو تور پورې شوی، خو ساونچینکو دا تورونه ردوي. سرنوالان د ساونچینکو لپاره د 30 کلن بند سزا غواړي. دغې قضیې په اوکراین او نورو ځایونو کې د خلکو غوسه راپارولې ده. منتقدان کرملین تورنوي چې دغه نمایشي محکمه تنظیموي. د اوکراین پولیس سیرمه د روسیې د په دونیسک خرګوټي کې یوه محکمه د 2015 میلادي کال له سپتمبر میاشتې راهیسې دا قضیه پر مخ بیایي. د سوری اپوزیسیون ډلې پرون په جنوا کې د سولې د خبرو پر مهال وویل د ولسمشر بشار الاسد د رژیم هغه هڅه ردوي چې غواړي د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې د خبرو بل پړاو وځنډوي. اپوزیسیون وایي د اسد رژیم غواړي د سولې د خبرو بل پړاو تر پارلماني انتخابات وروسته چې د اپریل پر 14 په پام کې دي تر سره کړي. د سوریې د اپوزیسیون د مذاکرو عالی کمیټې ویان سلیم المسلط په جنوا کې خبریالانو ته وویل دغه کمیټه چې ګڼې مخالفې ډلې تر چتر لاندې راټولې دي د مذاکرو ادامه غواړي او د نامشروع انتخاباتو په خاطر یې ځنډول نه مني. بلخوا د مذاکرو عالی کمیټې مرستیال تنظیمونکي یحیی القدمانی پرون په دې اړه په جنوا کې له روسیې وغوښتل چې پر ولسمشر اسد له خپل نفوذ نه استفاده وکړي.
نريد ان نوجه رساله الى روسيا.
موږ غواړو روسیې ته ووایو چې هیله لرو دغه هیواد له خپل نفوذ نه په استفاده د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر رژیم فشار راولي، څو په سوریې کې د سیاسي انتقال لپاره په جدیت سره خبرو ته کینی.
حول الانتقال السياسي.
د روسیې ولسمشر بشار الاسد تیره میاشت اعلان وکړ چې په سوریه کې به د اپریل پر 14 پارلماني انتخابات وشي. په سوریه کې هر کال تر 10 کلونو وروسته دغه انتخابات کیږي. وروستي انتخابات په 2012 میلادي کال کې شوی وو. د سوریه دولت او د اپوزیسیون مذاکره کوونکي لیوی ونی رئیس په جنوا کې د ملګرو ملتونو له ځنګړي استازي سټیفن دی مستور سره چې د منځګړي په توګه هلته حضور لري په جلا جلا مذاکرو بوخت دي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما کیوبا ته د یو تاریخي سفر د پایل لپاره پرون هوانا ته ورسید. دا په 13 کلونو کې کیوبا ته د امریکا د ولسمشر لومړی سفر دی. دا د هغو اړیکو د ښه کېدو پر لوري هم یو مهم ګام ګڼل کیږي چې په 1959 میلادي کال کې د فیدل کاسترو تر انقلاب وروسته ترنګل شوی وي. د امریکا ولسمشر امریکایي ډیپلوماتانو ته ویل دا یو تاریخي فرصت دی چې د کیوبا له خلکو سره په مستقیم ډول ښکیل شو. اوباما به د کیوبا له ولسمشر او سیاسي مخالفینو سره هم وګوري. د خبرونو پای
تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. د هلمند پوځي چارواکي وایي دغه ولایت ټولې ناامني سیمه د دولت تر ولکې لاندې راسي.
بیلم موږ القوام طلاش سلام لري چې دغه د تفاکیو تعکیری کی او د تفاغه ځای کې په سلام باندې ځای پر ځای شي.
بیا ورزو د هلمند خانشین ولسوالۍ ته چې د ازادي رادیو خبريال وایي نه د دولت او نه هم د وسلوالو په کنټرول کې ده. هلته خلک څه غوښتنه لري؟
غوښتنه ما ته ایله ده الله شهر ملت سپاس کراري سم په خوشاله یو د وطن خدمت وکي. والا
د کونړ امنیتي چارواکي په تیر یو کال کې زیات وسلوالو ته مرګ ژوبله وشته.
په تعداد درې سو څلور اویا نفرو مخالفین ته هم مرګ ژوبله وخته.
د تیر کال په جریان کې مو د افغانستان امنیتي وضعیت ته په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې.
په دې کال کې 1000 کسان شهیدان شول او زیات په دې کې ملکیان کسان وو.
دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې ووري. سپورټي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار. په داسې حال کې چې له هلمند هر ورځ د جګړو او ناامنیو راپورونه ورکول کیږي، یو لوړ رتبه پوځي چارواکي وایي چې د هلمند ټولې ناامني سیمې به د حکومت تر ولکې لاندې راوستل سي. هلمند د افغانستان په جنوب کې هغه ناکراره ولایت دی چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې پکښې د جګړې اور بل دی او اوسیدونکي یې د افغانستان تر بلې هرې سیمې ډېر کړیدلی دي. تیره اونۍ هم یوه ولسوالي د وسلولو لاسته ورغله. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
په هلمند کې یو لوړ پوړی پوځي چارواکی وایي چې حکومت کلک اراده لري چې د دې ولایت ټولې له لاسه وتلې سیمې بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي. د جنوب لویدیز زون اپراتیفي قماندان عبدالجبار قهرمان ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 400 ساعتونو کې د ولایت وضع نسبتا آرام و او داسې څه نه دي پېښ شوي چې هغه د جګړه وانګیرل شي. هغه په دې اړه چې په ټوله کې د هلمند د امن کولو په تیره بیا د هغو ولسوالیو چې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي د بیرته نیولو لپاره حکومت څه پلانونه لري وویل.
دولت مکلفیت لري او دې ته مصمم هم دی پر دې باندې چې دي جدوجهد کوي کار کوي هم دلته په هلمند کې او هم د کابل څخه چې په سرته سر هلمند کې په اصلاح باندې د بعضو دلایلو پر اساس باندې د حکمیت د لاسه وتلي دي. هغه باید په هر قیامت چې کېږي بیرته د نظام او د حکمیت در پېستراته سلوک لاندې راځي پر دې باندې زموږ جدوجهد او تلاش روان دی.
قهرمان د هلمند امن کولو هڅو ته په داسې حال کې خوشبيني ښکاره کوي چې تیرونه دی ولایت دی بلې خانشین ولسوالۍ سقوط خبر هم ورکړل شو. لدغه پیښې سره د هلمند ولایت شورا یو شمیر غړو او د مدني ټولنې فعالانو ازادي راډیو ته د هلمند امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د ولایت شورا یو غړي بریالي نظری وویل
دا چې خانشین سکوت سبا ګرمشیر په شروان دي چې ګرمشیر سکوت سبا ناوه په شروان ده نو دا خو هغه څه دي چې موږ دلته وسره خرابېږو موږ ته دا جنگ را روان دي را رسیږي نو په دې کې ټول موږ دا غوښتنه ده چې باید دولت ودې ته دقیقه توجه وکړي.
د وسلوالو طالبانو لخوا د خانشین ولسوالۍ تر نیولو وروسته په ولسي جرګه کې د هلمند یو شمیر استازو هم خبرداري ورکړل چې که حکومت د هلمند امنیتي وضعیت ته زیاته پاملرنه ونه کړي د هلمند نورې ولسوالۍ به هم سقوط وکړي. خو د هلمند لپاره د دفاع وزارت اپراتیفي قماندان عبدالجبار قهرمان له خانشین څخه وتل یو تکتیکي پشاتګ بولي خو وایي چې د ولسوالۍ د ودانۍ په 200 متره کې افغان امنیتي ځواکونو سنگر نیولی او ډېر ژر به سیمه له طالبانو تصفیه کړي.
دا خانشین د ولسوالۍ دا هغه تعمیر په 200 متره کې دا اوسم زموږ قواوی ځای پر ځای دي ولې بعضي اوقات کې پنچان کې دا معمول خبره ده پوسټه شاته ولاړ شي پوسټه مخ ته ولاړ شي یا مخالفین هغه ځای تخریب غونډې کړي دي یا مثال مینونه پکې شخ کړي دي اوس هم په لږ موږ القان تلاش دوام لري چې دا بیرته پاکي او تعتیری کی او بیرته په هغه ځای کې پښتلاب باندې ځای پر ځای شي.
قهرمان چې په هلمند کې د جګړې مشري ورلغاړي دی وای د جګړې ترڅنګ کوخخ کوي چې هغه وسلوال مخالفین چې سولې ته لیواله دي وهڅوي چې له جګړو لاس واخلي. د هغه په وینا په دې برخه کې د مخالفینو ډیر مشران په نخ کړی چې غواړي له جګړو لاس واخلي خو مناسب فرصت ته انتظار دی.
مور دل چې د هلمند پوځي چرواکي وایي چې دغه ولایت ټوله نه امني سیمه به د دولت تر ولکې لاندې راوستل سي. د هلمند ولایت خانشین ولسوالي لا هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده. د خانشین چرواکي وایي که تازه دمه سرتيري ونونه رسیږي نور سیمه به هم د دوی لاله سبوږي. د ازادي راډیو خبريال چې خانشین ولسوالي ته سفر کړی وایي چې دغه ولسوالي نه د دولت او نه هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. د الیاس دایي راپور بسره وورو.
سنگر تود دی حکومت پریمانه مرمی او نور اړین مهمات خانشین ته یوړل. په دې سفر کې د هلمند امنیت امیر سمونوال الماس خان او ځینی سرتیری برخه لري.
هغه د شنو غزاک پاید د مرزیه پاید خپل مینونه هو دلار شر د پرداسلارم
زمو شتره د خانشین پرلار دوه شخصي موټرونه او څو نفر د لارویانو ملګری دي. دلته د مینونو خطر هم دی خو بلات کسانه غلاري معلومه وي چې نور موټر پر تګرا تکوي. خانشین کې د پین یا کلم پنوم تر قرارګا ورسته د موسن پنوم یو بلی قرارګا ته چې د خانشین د امنیت کمانډانې لپاره جوړه شوې د بلاړو. دلته سړی داسې فکر کوي چې د خانشین ولسوالي د هیڅ سره نه ده. یو دولتي ودانی د افغان ځواکونو او سل متر لري بل ودانی د وسلوالو پلاس کړه. طالبان یو یو خو حکومتي سرتيري ډیر ډز کوي. دا ولسوالي په تیرو څلورو میاشتو کې دوهم ځل دی چې د وسلوالو لاس ته لویږي. ولکرچ په دې موده کې د خانشین د امنیت کمانډانې ډیرش پولیس فوجل سوي او څلور شپږ تر نور ټپین سوي دي. سره لدی چې د وسلوالو لور ته نسم تللی خو تر یو تر کښ وینم چې د طالبانو سپین بیرغ رپیږي. ما ته وړل پولیس تر تیر کښ ته کتلو اجازه نه راکوي ځکه طالبانو په دې لنډ ورځو کې څو پولیس د خپل ښکاری ټوپکونو په ذریعہ په امدی تیر کښونو کې وشتلی دي. د خانشین ولسوال تورجان او د هلمند امنیت امیر دواړه وایي ډیر ژر باغسی مې برته ونیست چې تازه د لاس وتلی دي. خو دلته د موجود بد وضعیت او د ځواکونو ترمنځ د نام ژغي څخه داسې ښکاري چې دا ولسوالي شاید د ډیر وخت لپاره د افغان حکومت تر قلمرو لاندې رانیسي.
موږ نوي تصفیفي عملیات اماده کړي لرو او انشاءالله په آینده وخت کې به بیرته دغه سیمې د حکومت تر ولکې رانیسي. انشاءالله تر هغه ځه پورې به د خیر سره موږ خپل اطلاع په مدد سره به خپل ځواکونه خپل خط وغځوو.
پولیس او د اردو سرتیری د ولسوالۍ په یو کیلومتری کې خپل پوستې ټینګوي، اسکوګانې دروي او وسلوالو د ولسوالۍ پر ودانۍ اوبه خوشې کړي دي. د دې ځای کشفي پولیس وایي طالبانو څو بلډوزرونه راوستي دي او د ولسوالۍ د ودانۍ د نړولو کار روان کړی دی. د خانشین او ګرمسیر ترمنځ د بګت د ګڼمیشتې سیمې فضا ټوله ډزو نیولې ده. امنیت، پاکې اوبه، برېښنا او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نسته. دلته د سرحدي پولیسو د یوې قرارګاه تر څنګ په یوه کوچني بازار کې چې ډېر دوکانونه یې تړل سوي دي خلک په ویره کې دي. یو ځوان دوکاندار راټول که د حکومت لخوا خانشین بیرته ونیول سي وسلوال به د دوی سیمې ته هم ورسي.
ویل محمد یم، مسولیت ښه دی، فلاله ګزاره کوي، والله خو خیر خیرت مشکل نشته. کلینک ستا شاته دی، مکتبه خپله نږدې دی، څه هلته یو مکتب ته اړتیا لري، اوس امنیت اړتیا لري. غوښتنه ما ته هیله ده، والله چې امنیت بس قراري سیمې په خوشحاله یو ټول دغه وطن خدمت وکړي. والله
د کلاشنکوف او پیکا ډزې عادي دي، خو د ډي سي تو پرله پسې فایرونو موږ ټول نارامه کړي یو. زه د خانشین ولسوالۍ اړوند په یوه داسې قرارګاه کې یم چې د ماینونو او جنګونو له امله د افغان ځواکونو ته خراب سوي ډیری ټانګونه او رینجر موټر پراته دي. د خانشین امنیه قمندان څرمن روف وایي د قمندانۍ ټول امکانات یې له منځه تللي دي. هغه د تازه دمو سرتیرو تر څنګ د مهماتو او وسایلو غوښتنه وکړه. روف ازادي راډیو ته وویل پر خانشین په برید کوونکو وسلوالو کې د پاکستان ځانګړو ځواکونو او سپیشل فورس هم برخه درلوده او د یورستی برید پر مهال د وسلوالو د داسې وسلو د استعمال سره مخ سودی چې نه د ژغ او نه هم د تخریب سره آشنایی لري.
نو د ولسوالۍ د دشمن د پاره هم ډېره مهمه ده، د دولت د پاره هم ډېره مهمه ده. مرکزي اداره باید پوره توجه دې ولسوالۍ ته وکړي. په دې ولسوالۍ کې ډېر سخت مقامات سوی دی، دغه دلته ډېر غټ غټ تلفاتونه زموږ سربازانو ته اوښتي دي او زموږ دولتي قواوو ته نورو ته اوښتي دي او دشمن په ډېره سخت دوې شپې مخکې چې دلته دشمن ډېر سخت مقامات وکړي. د دوی تقریبا د 50 تر 60 کسان دلته د بینه ولاړل. د دوی هغه پاکستاني کمانډو چې و د 10 تر 15 سیاغ خلق د بین ولاړل.
د پین په نوم د کرارګا پر ودا سلوړ موقعیت لري چې د خانشین د وګړو ډکه شناسمه او د هلمند پراخ لخړو بو او د خروش ډک سند اسانه لیدل کیږي. د خانشین د چارواکو یو سرچینې د نوم نشو دل په شرط ازادي راټول د کورنوي چارو د وزارت د پولیسو عمومي رئیس سالم احساس ته د وسلوالو او د پاکستانی ځنګړو ځواکونو د برید پاړه چې له عمله څو ورځې وړاندې خانشین ولسوالۍ سکوت وکړ دقیق اطلاعات ورکړه او د هغه څخه د مرستې غوښتنه هم وکړه خو مثبت جواب یې ترلاسه نه کړ. خانشین ته د پاکستان سره پر پوله د جنوبي هلمند دروازه وایي. د نادر عناصرو د قانونو تر څنګ د نشي توکو د قاچاق لار هم بلل کیږي. خانشین 1414 کیلومتره پراخوالی لري او د 1400 مریض کال د یسایل مخې 15000 اوسیدونکي په شپږ نوي لویو او وړو کلو کې اوسیږي او د مرکز لشکرګاه څخه 1.5 کیلومتره لري موقعیت لري. که څه هم دلته ډیر خلک په کرهنه او کاروبار بختي خو موږ د دریو ورځو په دې سفر کې بیل ډزو او نامنیو بل څه ونه لیدل. موږ لري استي د ازادي راډیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په تیر لمریز کال کې 300 څخه زیات وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په دې موده کې ملکیانو ته هم تلفات اوښتي دي. تفصیل د روح الله انوري راپور کې.
د کونړ امنیه قومندانۍ مرستیال سید مقصود پاچا ازادي راډیو ته وویل په 1409 لمریز کال کې د وسلوال مخالفینو ګڼ بریدونه په شا تمبولي او ورته یې درانه زیانونه اړولې دي.
یو زر سلویخ مراتبه د مخالفینو د خوانه زمونږ په امنیتي چارواکو باندې حمله شوې دي. 20 مراتبه موږ مشترک عملیاتونه کړي دي. 15 مراتبه د اطلاف قواو بې پیلوټو چورلکو بمباردونه کړي. په تعداد 340 نفرو مخالفین ته هم مرګ ژوبله اوخته ده.
هغه وای په ټول کال کې د دوی اویا سرتیرو ته مرګ ژوبله اوخته ده.
او د دې د انداختونو د عمله تقریبا په تعداد 1500 نفره اهالی خلق بیگنا خلق دی شهیدان شوی او مرجوب لور تا وخت ده.
طالب وین زبیح الله مجاهد بیا د دولتي چارواکو لخوا وړاندې شوی ارقام ردوی او ازادي راډیو ته دا وکړه چې د ټول کال په اوږدو کې په کونړ کې پلسګونو دولتي سرتیرو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. خلک وای په هر جګړه او د کال په پای کې دولت او وسلوال مخالفین یو بل ته د اړولو تلفاتو په اړه رسنیو ته معلومات ورکوي، خو دواړو خواوو تر اوسه په دې فکر نه دی کړی چې په جګړو کې ټول زیان افغانانو ته رسیږي.
زما نوم عبدالقهار ملنګ دی، د مرکز اوسیدونکی یم. دا خو ښکاره خبره ده چې دغه جنگ چې دی دغه افغانان پکې وژل کیږي، مسلمانان پکې وژل کیږي، دواړو طرف ته پکې افغانان د منځه ځي.
د دې جنگ زیان دواړو خواو ته افغانانو ته رسیږي، دواړو خوا افغانان دي، ورونه دي سره مسلمانان دي، تحمل شوی دی په دې خلکو باندې. افغانان چې دي د څلوېښت کاله وجنګېدل او دغه شو د جنګونو نه نور ستړي شوي دي، او ښه به دای چې سولې ته او د سولې طرف ته کوشش وکړي او د خپل وطن د آبادۍ دپاره مټې رابډوي.
په کونړ کې مو د امنیتي وضعیت په اړه راپور واورید. 2019 پروګرامونه د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار. خو اوس به اجمل اندرت وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو او خبرونه کې د افغانستان په اړه راغلي.
د سټار ټریبیون ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې ولیکنه کړې چې سرلیکې د افغانان خپل هیواد د راتلونکي په اړه د نهیلۍ له کبله پرېږدي. ورځپاڼه وایي کله چې د 2014 میلادي کال په پای کې د امریکایي ځواکونو لویه برخه له افغانستان څخه وتله او د ولسمشر بارک اوباما ادارې په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت په جوړېدو کې همکاري کوله، نو تمه وه چې له کلونو جګړې او کړاوونو وروسته به افغانستان په خپل ځان د ډاډینې په لور روان شي. خو د ورځپاڼې په وینا برعکس، ګڼ شمېر افغانانو له هېواده څخه د تېښتې ملا وتړله او دا مهال په یو زیات شمېر کې له هېواده وتلي. ورځپاڼه وایي افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته دغلته کاري فرصتونه او نړیوالې مرستې کمې شوي. د لیکوال په وینا، نړیوالو ځواکونو د افغانستان اقتصاد د رکود او دغلته کمزورې حکومت تش لاس پرېښود. د سټار ټریبیون ورځپاڼې ویلي د کمو اقتصادي امکاناتو سره یو ځای په دې هیواد کې روان بې پایه تاوتریخوالی د دې سبب شوی چې افغانان د کډوالۍ لاره ونیسي، او دا مهال په نړۍ کې د کډوالو د شمیر له پلوه دویمه لویه ډله افغانان دي. ورځپاڼه وایي په نړۍ کې د 1 میلیون کډوالو څخه څلورمه برخه یې افغانان دي. آن د اروپایي ټولنې له هغه پریکړې وروسته هم دا کډوالي دوام لري چې وایي افغان اقتصادي کډوال به ونه مني. ورځپاڼې د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه ځینې عکسونه هم خپاره کړي چې په یو کې یو شمېر افغانان د یونان په اتن ښار کې د خوراکي موادو د ترلاسه کولو لپاره په یو قطار کې ولاړ لیدل کېږي. د نیشن پاکستاني ورسپانې ویلي افغان چارواکو تایید کړي چې طالبانو د دې هیواد دولتي ادارو ته لاره کړې. ورسپانې په دې اړه د خي حکومتداري او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر د ځانګړي سلاکار احمد ضیا مسعود څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي وو وسلوالو مخالفانو د دولت مهمو ادارو له هغې جملې په امنیتي او ټولنیزو ادارو کې نفوذ کړی او کولی شي په اسانۍ سره ځانونه هغه هدفونو ته ورسوي چې غواړي بریدونه پرې وکړي. د پاکستاني ورسپانې دام لیکلی چې افغان چارواکي اوس په دې باور دي چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره پر پاکستان ډاډ یوه تیروتنه وه.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدلی سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
صدیق الله له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي، عبدالجبار قهرمان خوشمنه کړي و چې ډیر ژر به په هلمند کې امن ټینګوي، خو یو اونۍ کېږي پرخانشین ولسوالۍ جګړه روانه ده، په نورو سیمو کې هم جنگونه دي. قیس له غزنی په خپل پیغام کې لیکلي، د ګیلان ولسوالۍ په لورګي سیمه کې اکثر ماشومان له تعلیم څخه بې برخې دي. اوریدونکي د پوهنې له وزارت څخه هیله کړې چې دغو ماشومانو ته د تعلیم زمینه برابره کړي. محب الله محبت بیا هیله کړی چې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې دې یوه لیسه جوړه سي. دی لیکي چې د ټولې ولسوالۍ په کچه یوه لیسه هم نشته. نواب خان مینهپال له لغمانه لیکلي: خدای دې وکړي نوی لمریز کال د افغانستان لپاره د سولې او نیکمرغۍ کال وي. نجیب الله ناصری بیا هیله ښولې چې دغه کال د سولې، د اقتصادي پرمختګ او ورورولۍ کال وي. عبدالخالق انتظار له زابله لیکلي: خدای دې وکړي نوی کال د خوښیو، امن او سولې کال وي، او په دې کال کې ورور وژنه پای ته ورسیږي. عبدالولي وفا له هلمند لیکلي: دا چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ ډلې د سولې خبرو ته غاړه ایښې ده، هیله ده نورې وسلوالې ډلې هم ورته اقدام وکړي. عاصم له پنجشیر څخه لیکلي: د اوسني حکومت مشرانو د کمپاینونو په وخت کې ژمنه کړې وه چې اداري فساد به ختموي، خو دغه ستونزه په دولتي ادارو کې لا پسې ډېره سوې ده.
په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه مفصل راپور درته لرو، خو تر هغه مخکې ورزو بلوچستان یالت ته. په کوټه کې ملیشیا ځواکونه ادعا کوي چې د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې تر شلو زیات وسلوال نیول سوي او د دوی څو مرکزونه ویجاړ سوي دي. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال خدای نور ناصر اوربندي رپورټ لري.
په کوټه کې د ملیشا ځواکونو له مرکزی دفتره د خالی په شپه رسنیو ته په لیږل سوي بیان کې ادعا سوي چې ځواکونو یې د صوبې په بیلبیل سیمو کې 22 وسلوال نیولی دي. د ځواکونو په خبره د خالی په ورځې سرتیرو له ډیره بوکټي سره څیرمه د نصیر آباد په چتر سیمه کې 14 وسلوال ونیول او د هغوی درې پټنځایونه یې هم تباه کړل. دا بیان زیاتوي په همدې ورځ بیا د کیچ په تومپ سیمه کې یې 15 وسلوال ونیول چې بیا یې هم تعلق د بیلتون غوښتونکو بلوڅو له یوې وسلوالې ډلې سره و. پاکستانی ملیشا ځواکونه همداسې زیاتوي د خالی په ورځې درې تنه وسلوال د کوټې له سټلایټ ټاون سیمې څخه او یو تن وسلوال چې په خبره یې مهم قومندان دی له پنجګور سیمې څخه نیولی دی. که څه هم ځواکونو دا نه ده څرګنده کړې چې د دې نیول سویو وسلوالو تعلق له کومو وسلوالو ډلو سره دی، خو په خبره یې په دې وسلوالو کې مهم کسان هم شته. د پاکستانی پوځ او حکومت لخوا له هغه راهیسې چې د ترهګرۍ پر ضد یې د قامي کړنلارې اعلان کړی، د بلوچستان نه یوازې په بلوچ میشتو سیمو بلکې په پښتون میشتو سیمو کې هم اکثره وخت د ځواکونو لخوا ورته ادعاوې کیږي چې یوازې په تیر یو کال کې، معنی په 2015 کې، د صوبې د کورنیو چارو وزارت د 9000 مشکوکو وسلوالو د نیولو ادعا کړې وه. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دو اونیس پروگرامونه په یو مفصل راپور پسې اوریدلی سي. سپورټي پروگرام د لوبو میدان او تفریحي پروگرام د ګوډي اچار. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه وایي چې 1400 نوي مریض کال له ناامنیو او ستونزو ډک کال وو. د دغو وزارتونو چارواکي وایي چې په دغه کال کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات و، خو بیا هم دوی د ناامنیو په کابو کولو بریالي شول. په لخوا ځینې افغان څېړونکي وایي چې که چیرې د افغانستان امنیتي وضعیت ته پام ونیسي، وضعیت به نور هم کړکېچن سي. تفصیل د ناجي صفي په راپور کې.
په افغانستان کې د امنیت ټینګښت لپاره د تیرو کلونو له هڅو سره سره لا هم 1490 هجري لمریز کال د نورو کلونو په پرتله له امنیتي پلوه تر ټولو ناوړه کال بلل شوی. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه تاییدوي چې د تیرو کلونو په پرتله په دې کال کې امنیتي ستونزې ډېرې وې، خو دوی وایي چې افغان امنیتي ځواکونه له زیاتو ننګونو سره سره د افغانستان په دفاع او د امنیت په ټینګښت کې بریالي شول. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نجیب دانش له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په 1490 کال کې د ګواښونو کچه د تیرو کلونو په پرتله ډیره وه. نوموړي وویل چې د وسلوالو مخالفانو تحرکات په دې کال کې ډیر وو، خو وسلوال مخالفان ونه توانېدل چې خپل هدف ته ورسیږي.
تر بعضې ساحه تحرک دشمن بیشتر بود.
په یو شمېر ساحو کې د دشمن تحرک ډیر وو. په خواشنۍ سره چې موږ یو شمېر سیم هم له لاسه ورکړې. د مثال په ډول کندوز نه یادونه کوو. نور نوی کال خپل ستونزې درلودې. دا کال امنیتي ځواکونو ته له ازموینې ډک کالو، او داسې یو کالو چې موږ خپل ستونزې هم درلودې او بریالیتوب مو هم درلوده. تابان چې په 1490 کال کې امنیتي ستونزې د نورو کلونو په پرتله ډېرې وې.
ښاغلی دانش د پرمختللو وسلو کمښت، په ټیټه سطحه د همغږۍ نشتون، او په سرحدونو کې یو شمېر ستونزې په دې کال کې د ناامنیو مهم عوامل وبلل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې اوسمهال د هلمند، ننګرهار، بدخشان، تخار او کندوز په یو شمېر برخو کې لا هم جګړه روانه ده. د دغه وزارت په وینا یو شمیر محدود ولسوالۍ وسمهال د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي، خو یو شمیر ولسوالۍ لوړو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې وسلوال مخالفان هڅه کوله تر څو د هیواد یو شمیر برخې ونیسي او خپل لوی مرکزونه جوړ کړي، خو د دوی په وینا چې وسلوال مخالفان خپل دې هدف ته ونه رسیدل. دغه وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال د افغانستان مسله قوه هر ورځ د هیواد په بیلابیلو برخو کې نږدې 14 عملیات په تهاجمي ډول ترسره کوي. نوموړي همدارنګه وویل چې اړتیا ده تر څو افغان امنیتي ځواکونه د هوایي قوتونو په برخه کې توپچی، کشف او استخباراتو په برخه کې پیاوړي شي.
دوی هغه اهداف چې ځان ته ټاکلي وو هغه ته ونه رسیدل. مثلا دوی غوښته اته ولایتونه سقوط کړي، شپته ولسوالۍ سقوط کړي، دوه شهراوي مسدودي کړي او ستر مرکزونه جوړ کړي او د افغانستان د حکومت لپاره لوی چالش رامنځته کړي. مګر تاسو ولې د نیکه مرغه چې دوی هغه خپلو شومو اهدافو ته ونه رسېده؟ دوی ماته وخوړه، دوی د ماتې سره مخ شو، د دوی مرکزونه له منځه لاړه. مګر 2014 کال په تناسب زموږ تلفات ډېر و او هغه علت هم لري. علت دا دی چې دښمن ډېر حملات وکړل، دښمن غوښته لوی پلانونه یې درلود او موږ مستقلانه دفاع کوله.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د پوځ د مرکزي قوماندانې مشر جنرال لویت آسن په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې د امنیت په برخه کې پرمختګونه رامنځته شوي دي او افغان ځواکونه د 2015 کال د جګړې له فصله بریالي راووتل. جنرال لویت آسن ویلي چې شاوخوا 3,25,000 افغان ځواکونه د خپل هیواد د امنیت لپاره ښې هڅې کوي. له بلې خوا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخواني عمومي قوماندان جنرال جان کمپل ویلي چې افغان امنیتی ځواکونه پیوړي شوي او کولی شي چې په مستقلانه ډول له خپلې خاورې دفاع وکړي. له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو په وتلو او د 2015 میلادي کال په پیل سره ټول امنیتي مسولیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شول. اوسمهال د امریکایي ځواکونو په شمول نږدې 14,000 نړیوال قوتونه په افغانستان کې میشت دي او له افغان ځواکونو سره د زده کړې او مشورې په برخو کې کار کوي. له دې ټولو سره د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په 1490 هجری لمریز کال یو خونړی کال و او دوی په دې کال کې د مرګونو پیښو شاهدان و. دوه تنو کابل اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
رښتیا واقعا چې خونړی خو، نو باید حکومت په دې کې سخت کوشش وکړي او صحیح نظم اردو د پاره، پولیسو د پاره، ځکه چې دا خلک په امن کې زندگی وکړي.
دا رښتیا خبره ده چې کال چې تیر شو د خونړی کال د افغانستان د خلکو لپاره، بلکې په دې کال کې 1,000 کسان شهیدان شول او زیات په دې کې ملکیان کسان و، بې ګناه کسان چې د دواړو خواوو د طالب د خوا او د دولت د خوا د دواړو خواوو ویشل کېږي، نو زیات کسان ملکیان په دې کې تلفات و.
دا په داسې حال کې ده چې یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې 2015 میلادي کال د افغانانو لپاره خونړی کال بللی. د یونما نوې راپور ښیي چې په 2015 میلادي کال کې 3,555 ملکي وګړي وژل شوي او 1,455 ټپیان شوي دي. د یونما په دغه راپور کې د ملکي مرګ ژوبلې لوی عامل د طالبانو په ګډون نورې وسلوالې مخالفې ډلې او بیا امنیتي ځواکونه بلل شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې او جګړې د سیرنیز مرکز موندنې ښیي چې په 2015 میلادي کال کې 90 انتحاري حملې په افغانستان کې شوي دي چې 90 حملې په پلازمینه کابل. همدارنګه د امریکا د دفاع وزارت راپور سرګندوي چې اوسمهال په افغانستان کې تاوتریخوالی ورستر بلی زیاتیږي او په 2015 میلادي کال کې د ملکیانو تلفات د 2014 کال په پرتله 4% زیاتوالی ښیي. له بلې خوا په افغانستان کې د داعش ډلې حضور له نورو ګواښونو شمیرل کیږي چې خلکو ته اندېښنې را پیدا کړي دي. د حکومت رهبرانو هم په افغانستان کې د دې ډلې موجودیت یو ګواښ یاد کړی او له دې ډلې سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري اړینه بللی. په ننګرهار کې یو شمیر قومي مشران د ګاونډیو هیوادونو په ځنګړي ډول د پاکستان استخباراتي کړی او مداخلې په هیواد کې د نامنیو د پراخېدو اصلي عوامل یادوي. دوی وایي سره له دې چې داعش ډله د افغان او نړیوالو ځواکونو له لورې په بشپړ ډول ځپل شوې ده، خو د افغانستان د خلاصو سرحدونو له وجې یو شمېر کسان له دې ډلې سره یو ځای کیږي. د اچین ولسوالۍ قومي مشر ملک عثمان شینواری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په 1994 کال کې د ننګرهار له بیلابیلو سیمو څخه ډیری کورنۍ د افغان ځواکونو داعش او طالب ترمنځ د جګړې له امله له خپلو سیمو بې ځایه شول. ښاغلی شینواری وویل اړتیا ده چې د دې ستونزې د حل لپاره د ننګرهار اوسیدونکو سره مشورې وشي او په دې برخه کې جدي پام وشي.
کله حکومت د شینوارو سره کینني او شینوارو ته خپل حقوق ورنکاندي، هغه حقوق چې د افغانستان په حکومت کې شینواری حق لري، چې شینواری کې امن نشي زه اطمینان درکوم، معیار اطمینان ورکوم چې په ننګرهار کې امن نه وي. او موږ چې کله د حکومت وغواړي موږ حکومت سره همکارۍ ته تیار یو، د افغانستان د خاورې نه دفاع کړو، دا زموږ خاوره ده، دا زموږ وطن دی.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت ویان په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې داعش ډله په بشپړ ډول ځپل شوې ده او یوازې د افغانستان د ختیځ ولایتونو په یو ولسوالۍ کې فعالیت لري. خو په دې وروستیو کې د بلخ او کندز ولایتونو سیمه ییزو چارواکو په دې ولایتونو کې د داعش ډلې له فعالیتونو اندېښنه ښودلې ده. له بلې خوا په 1994 کال کې د وسلوالو طالبانو لخوا د کندز ښار سقوط د افغان امنیتي ځواکونو له عمده ماتو څخه شمېرل کېږي. خو په دې کال کې د کندز ښار تر نیول کېدو له څو محدودو ورځو وروسته افغان چارواکو خبر ورکړ چې کندز ښار بیرته د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. خو له هغه وروسته یونما د یو راپور په خپرولو سره وویل چې په کندز ښار کې د 20 ورځو جګړو پر مهال د افغانستان د 14 کلونو جګړو په پرتله ملکي تلفات کم ساری و. دا راپور څرګندوي چې په دې موده کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 800 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. افغان امنیتي ځواکونه، کمزوری مدیریت، د همغږۍ نشتون او وظیفوي غفلت د دې ښار د سقوط عمده عوامل یادوي. په دې ولایت کې تصفیوي عملیات د ډېرې مودې لپاره روان و او لا هم د دې ښار په شاوخوا کې جګړې روانې دي. هلمند هم یو له هغو ولایتونو شمېرل کېږي چې په 1994 کال کې ناوړه امنیتي وضعیت سره مخ و. د هلمند د ولایتي شورا مرستیال عبدالمجید اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې په دې کال کې وسلوال مخالفان وتوانېدل چې د دې ولایت 16 ونیسي. نوموړي په هلمند کې د جګړې دوام د حکومت کمه پاملرنه دې ولایت ته یادوي او ټینګار کوي چې باید د جګړې د ختمولو لپاره له ټولو امکاناتو کار واخیستل شي.
حکومت باید په وخت زمان کې د خپل موجوده امکانات څخه استفاده وکړي، خپل هدف ته ځان ورسوي تر څو حالت کنټرول شي، چې ولسونو ته هم د قناعت وړ وي. موږ اندېښنه دا ده که چېرې حکومت دغه شان سکوت پاتې وي، کم اقدامات نه کوي، خپل ولایت باندې قوي سړکونه، هغه به د وسلوالو مخالفینو ته ولاس ولویږي، بیا به کنټرولول ناممکنه خبره وي.
په همدې حال کې د زابل د ولایتي شورا منشي وایي چې 1994 کال دغه ولایت لپاره د ستونزو ډک کال و. اسدالله کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت 16 ولایت له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي او خلک دغه امنیتي ستونزو ته اندېښمن دي. له بلې خوا د کونړ امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په 1994 کال کې له زرو څخه ډیر توغندي د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې دغه ولایت ته راغلي چې خلکو ته تلفات اړولي. په همدې حال کې د ډیموکراسۍ انټرنیشنل مؤسسې تازه موندنې ښیي چې د ملي شورا له 40 ډیرو غړي وویلي چې ولایتونو کې د تیرو کلونو په پرتله نامنیو زور اخیسته. دوی وایي چې د نامنیو له وجې نشي کولای چې خپل ولایتونو ته سفر وکړي. خو د ولسی جرګې غړي محمد نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې له امنیتي ستونزو سره سره په تیر کال کې افغان امنیتي ځواکونه ډېرې لاسته راوړنې درلودې. ښاغلی احمدزی وویل چې هڅه شوې تر څو له خلکو سره په مشورې د امنیت په برخه کې روانې ستونزې حل شي.
له مشکلاتو نه دا کال چې په دې کال کې مونږه ملکی او نظامی زیاتې قربانۍ ورکړې دي. خو د خوشبختۍ ځای دا ده چې دښمن دا برنامه درلودله چې سرتاسر د افغانستان دوی شپږو ولایتونو ته سقوط ورکړي، خو برعکس دوی سقوط هم ور نه شو کولی او د مونږ امنیتي سکتور په خپلو قربانیو سره وسو کولی چې دښمن دغه شوم پلانونه له منځه یوسي او په دې کې وسو کولی چې ملت هم د ځان سره یو کړي. لکه څنګه چې موږ رستیانو نه مخکې تللو، موږ رئیس جمهور سره ملاقات درلودو، بالخصوص امنیتي سکتور سره موږ خپلې د دوی اشتباهات او د ولسونو نظریات دوی سره شریک کړل، چې خوشبختانه دا دوه ورځې کېږي رئیس جمهور سره سره له کابینې رئیس اجرایه او د ملت استازي مخامخ سره ناست یو. له هغې نه رئیس جمهور یو درست برآورد کړی و چې خوشبختانه هغه پلانونه جوړ کړي چې اوس د ملت په خوښه باندې دي. نو اوس موږ کولای شو چې د 1995 کال لپاره ملت او دولت په یو صف کې د دښمن په مقابل کې ودرېږو. نو اوس زموږ امنیتي سکتور به بیا درې لکه څلور لکه دومره به نه وي، اوس به 2 میلیونه وي، ځکه اوس ټول ملت له دوی سره خپله
ملاتړ اعلان کړ.
خو یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې افغانستان په 1994 کال کې د امنیت په برخه کې له لویو ماتو سره مخ و. افغان کارپوه جاوید کوهستانی ازادي راډیو ته وویل کچیرې د افغانستان امنیتي وضعیت ته پام ونه شي، روان وضعیت به لا نور کړکېچن شي.
اگر ما به کوستی ها توجه نکنیم،
کچیرې مونږ خپل نیمګړتیا او ته پام ونه کړو، مونږ به د افغان ځواکونو د دوامدار ملاتړ لپاره د نړیوال ټولنې هغه باور له لاسه ورکړو چې بیا هغه مهال به هیڅ حل لار نه لري. د بې باورۍ او رامنځته کېدل کولای شي چې ډېر رول ولري.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د یو شمېر راپورونو په اساس په 1994 کال کې زرګونه افغانان د ناامنیو او بیکارۍ له وجې دې ته اړ شوي چې له هېواده بهر ولاړ شي. خو افغان څېړونکي وایي چې د امنیت ټینګښت د اقتصادي پراختیا، قانون حاکمیت او د ټولنیز عدالت د تامین سبب ګرځي. د دغو کارپوهانو له ډلې اسحاق اتمر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، سره له دې چې په افغانستان کې ناامنۍ کورنۍ او بهرني لاملونه لري، خو د ده په وینا چې د افغانستان د ناامنۍ کابو کولو ته اړتیا ده چې افغان حکومت یوه مشخصه پالیسي جوړه کړي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د لوبو په اړه درته معلومات درکو، او همدارس به د افغانستان د بدني روزنې له عمومي رئیس سره مرکه واورئ چې په 1995 کال کې به کوم کارونه د سپورت د پرمختګ لپاره وکړي. خو تر هرڅه مخکې راځو د فوټبال ملي ټیم سیالیو ته. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د آسیایي ملتونو جام او نړیوال جام ته د وتلو لپاره له جاپان او سنگاپور سره مخ کیږي. د فوټبال فدراسیون وایي دا دواړه لوبې په یوې اونۍ کې ترسره کیږي چې د یوې په ګټلو سره به افغان ټیم د آسیایي ملتونو جام ته لار پیدا کړي. افغان ټیم به جاپان سره د پنځمې پورس مخ شي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به د جاپان او سنگاپور له ټیمونو سره مخ کیږي څو د آسیایي ملتونو او نړیوال جام ته لار پیدا کړي. لومړی لوبه هم دا پنځمه په جاپان کې ترسره کیږي، او دویمه بیا په ایران کې له سنگاپور سره کیدونکې ده. د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسول سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډلې د دغو سیالیو لپاره په قطر کې تمرینونه کړي او هیله ده چې ښې لوبې ترسره کړي.
ملي فوټبال افغانستان روز پنځمه با تیم جاپان در جاپان مدیدار خواهیم کرد.
افغانستان د فوټبال ملي ټیم د پنځمه پروز له جاپان سره د ټوکیو په سایتاما سټیډیوم کې لوبه کوي. له هغه وروسته به افغان لوبډله ایران ته ځي، سول سنگاپور سره د مارچ په 9 مخشي. هیلمن یو لدی لوبو خې نتیجې تر لاسه کړو او د لومړي ځل لپاره د آسیایي ملتونو جام ته لار پیدا کړو.
جام ملتای آسیا را پیدا.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په داسې حال کې د آسیا له دوه تکړه ټیمونو سره مخ کیږي چې د ورستۍ ځل لپاره د جنوبي آسیا په لوبو کې پر لپسې بریاوي وکړي او دویم مقام ته ورسید. د فوټبال فدراسیون بیا دا هم وایي چې د فوټبال ملي لوبغاړي دغه لوبو ته پوره چمتووالی لري او په ترکیب کې هماغه لوبغاړي برخه لري چې د جنوبي آسیا په لوبو کې ولوبېدل، خو امکان لري چې دوه یا درې نوي لوبغاړي هم له ملي ټیم سره یو ځای شي. د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسول خغلی کاظمی ویل د جاپان او سنگاپور په وړاندې ښې لوبې او له دغو نه د یو ټیم ماتول ډېر اړین دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم ترکیب هماغه پخوانی دی چې په جنوبي آسیا لوبو کې برخه درلوده، خو ځینې نوي لوبغاړي له اروپا راوستل شوي دي. زموږ ملي ټیم نشو ویلی چې په اسانۍ سره جاپان ته ماته ورکړي، خو که وغواړو آسیایي ملتونو جام ته لار پیدا کړو باید سنگاپور ته ماته ورکړو. افغان ټیم له دغو دواړو ټیمونو سره پخوا هم مخ شوی چې له جاپان څخه هیڅ یوه لوبه نه ده ګټلې او له سنگاپور څخه که څه هم بریاوې لري خو لوبې هم پرې بایللې دي. که څه هم د افغانستان د فوټبال ملي ټیم آسیایي او نړیوالو لوبو ته د وتلو لپاره سختې سیالۍ کوي، خو د ملي ټیم غړي د تل لپاره دا شکایت کوي چې مالي امکانات یې لږ دي او له همدې امله ځورېږي چې د ملي ټیم له غړیتوب سره سره بیا هم د دوی ژوند ته سمه پاملرنه نه کیږي. رپورت مو د فوټبال د ملي ټیم د لوبو په اړه واوریدل چې یو لوبه د پنځمې پورز له جاپان سره ده او بل لوبه هم د مارچ په 9
له سنگاپور سره په ایران کې تر سره کیږي. هله چې له دغه دوه لوبو افغان ټیم خې نتیجه تر لاسه کړي او د لومړي ځل لپاره د سیمې ملتونو جام ته لار ومومي. اوس هم ورزو مرکې ته دا چې د افغانستان د ورزش ادارې د 1995 کال په مخه د سپورت د پرمختګ لپاره څه کوي، د افغانستان د بدني روزنې له عمومي رئیس سره زموږ همکار الیاس صالح خبرې کړې دي. خلک چې په ګډه دا خبرې وورو
نن لپاره ټول سیالیو مهم دی، په خصوص د بین المللي سیالیو ډېر مهم دی. د برازیل مسابقات شته دی زموږ په مخ کې او نور مسابقات چې تر اوسه ډېر روښانه نه دی. ټول مسابقات زموږ ورزشکارانو لپاره اهمیت لري، تربیت بدنی د دې لپاره ډېر آمادګي لري.
لوبغاړي همیشه شکایت کوي چې ډېر مشکلات شته، په دې کال کې د دې مشکلاتو حل لپاره سونه به تاسو توجه کوي؟
اساسا په دغه کال کې زموږ اصلي توجه محور دغه مشکلاتو د حل لپاره د بنسټیز اقدامات دی. تاسو پوهیږئ چې یو سلسله اقدامات د بنسټ ته بدلون په ارتباط جریان لري. موږ د ورزش او د سپورت قانون، اصلي قانون جوړو. دا قانون چې نوی دغه مشکلات ډېر ظهور کوي، ډېر پیدا کیږي. غواړو چې په دغه کال کې د ټولو فدراسیونونو او د سپورت د مجموعي اساساتو باندې کار وکړو، تغییرات راوړو. ولې چې تاسو پوهیږئ چې دغه سیستم چې تر اوسه روان دی، دا سیستم د نشي کولای چې د ټولو ورزشکارانو قناعت حاصل کړي. د دې لپاره چې تاسو خبر یاست چې شکایتونه ډېر دی، او هغه کسان چې په مرکز کې ناست دی د ولایاتو د ورزشکارانو او لوبغاړو شکایتونه دا دی چې هغه کسان چې مرکز کې ناست دی هغوی د ولایاتو د ورزشکارانو حقونه خوري او دوی ته د امتیازاتو په حصه کې کم ایزرا وکوي. همدارنګه خپل ګاونډیان په مسابقاتو استوي. داسې نور شکایتونه ډېر شته دی. د دغه شکایتونو د حل لپاره موږ غواړو چې یو سلسله اصلاحات راولو، په اساسي اصلاحات په ورزش په بدن کې.
خیری صاحب، د دې نورو ستونزو پرتله یو بل ستونزه ده چې لوبغاړي همیشه په دې شکایت کوي چې د مادي له لحاظ هغوی سره مرسته نه کیږي، او د ریاست تربیت بدني ځواب هم همیشه هم داده چې د هغوی د بودیجې مشکلاتو سره مخامخ دي. آیا په دې کال کې په دې مشکلاتو باندې هم د کوم حل لار پیدا کی کنه؟
دا موږ تاسو سره منو چې د ورزش لپاره د جلسنې بودیجه ډیر لږ دی. اول اصلي معضله، اصلي مشکل دا دی چې د جلسنې بودیجه هم ورزشکارانو ته نه رسیږي. دا سیستم چې جوړ شوی دی او تر اوسه روان دی، دا یو سیستم دی چې په دغه سیستم کې د ورزشکار حق حقیقتا په خپل ورزشکار ته نه رسیږي. موږ چې ولایت ته راغلي یو، ټول ورزشکاران شکایت کوي چې زموږ اصلي نه رسیږي. دا اصلي هلته د مرکز کې موجود فدراسیونونه چشته دی، دا هغه نه بهر ته نه وځي. دا یو ډېر لوی مشکل دی. انشاءالله چې موږ داسې تدابیر نیولی دی چې دا کار د الکترونیک له لحاظه حل وکړو، دې نه وروسته انشاءالله چې دا سوالونه حل کیږي. او همدارنګه د ورزشکار حقوق د الکترونیک سیستمونو له لارې خپل ورزشکار ته رسیږي.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیږي. تر بلې موږ صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. هي شی به ولري.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوګوریتونکو سلام. سکل جمعې هم لکه د حکومت تیر یو کال امداسې وشت تیر شو. وسه خدای خیر کوي چې د سکلو او به پیدا شي. لکه چې د ډالرو چینه وچې شوې دي، نو هغه د مدني او بو بوتلونه هم ورسره کم شوې دي. کانا څو کال مخکې به زیاتره ټیمکیانو د مدني او بو په بوتل ټیم ورکاو. یو به پلاس کې وو او بل به د چانټې له جیبه نیم راوتلی وو. د خبرونې په پیل کې د بسوګي شمسو څو مهم خبرونه دراوروي.
زیاتی نوز پا مکره خبرونو تا ده سلم یوزی امنیتی زواکونو ده موتر غل لنیول و روز تا پخپل کور وسپار. د حکومت یو لومړی معاون له خپلې خسرګانۍ او بل لومړی معاون یې له ماماګانۍ سره وکتل. زیاتینو والی صاحب شیرین دل خان تیره ورځ هم د خپلو ساتونکو تشریفاتي قطعه وکتله او معاینه یې کړه. زیاتینو د خبرونو توصیل در په در آژانس خبر را کوي چې زیاتینو د سلم اوزی امنیتی ځواکونو د یو موټر غل له نیولو وروسته په خپل کور وسپاره. زیاتینو خبر زیاتوي چې نوموړی غل وروسته له هغه ونیول شو چې زیاتینو غوښتل یې غلا کړی موټر له ښاره وباسي او زیاتینو وتښتوي. امنیتي ځواکونو زیاتینو له شیرینۍ اخیستلو وروسته نیول شوی موټر په خپل خاوند او زیاتینو غل یې په خپل کور وسپاره. زیاتینو د بیخبر آژانس په یو خبر کې ویل شوي دي چې زیاتینو د حکومت یو لومړی معاون له خپلې خسرګانۍ او زیاتینو بل لومړی معاون یې له ماماګانۍ سره وکتل. زیاتینو خبر زیاتوي چې همدارنګه د حکومت یو دوهم معاون د خپلې خواښې د مړینې او زیاتینو بل دوهم معاون یې د کلیوال د غوا د ټنډېدلو له امله خواشینۍ څرګنده کړه. زیاتینو په خبر کې ویل شوي دي چې دواړو لومړیو معاونانو خپلې خسرګانۍ او زیاتینو ماماګانۍ ته ډاډ ورکړ چې په نوي کال کې به زیاتینو په کورنیو کې په شکه هم بېکاره پاتې نه شي. و د بیخبر آژانس په یو بل خبر کې زیاتینو ویل شوي دي چې والي شیرین دل خان تیره ورځ هم د خپلو باډیګاردانو د تشریفاتو قطعه معاینه کړه. زیاتینو خبر زیاتوي چې په دغه وخت کې یو باډیګار له ځانه سره زیاتینو د خولې موزی غږوه او والي صاحب د تشریفاتو قطعه معاینه کوله. زیاتینو په خبر کې ویل شوي دي چې والي صاحبان هره ورځ دغه کار کوي ځکه چې بل کار نشته چې ویکي. او زیاتینو والي صاحبان وایي چې زیاتینو نه فنډ شته او نه هم زیاتینو بودجه چې کوم د رغونې کار پرې وکړي. زیاتینو هغه د ماما خبره مې د خبرونو بیخ هسې خوشي چټي.
زمون گاونډیان نه غواړي چې د مونږ له ذهن څخه جنگ ووزي. د همدې لپاره په هر څه کې د وسلو نمونې را لیږي لکه داسې.
ورور څه دې په کار وو؟
او ته خو یو لس تومانچې خوږې ګولۍ پنځه بمې دستي خواږه پوډر او اته راکټه هغه نور خواږه راکا.
لکه چې ماشومان ډیر دي که څنګه؟
او د خدای مال دی خو دغه شیان مې سوغاتي خوریو ته وروړم.
ماشومان دغه د دستي بمونو او تومانچو خواږه ډیر خوښوي په راوړو پسې نه رسیږو.
چې دا ولی؟
نه پوهیږم خو د ګاونډیو هیوادونو استادان لکه چې شیطانان دي چې دغسې چلونه ورښیي. پخوا به یې دغه شیان په پاکټونو کې رالیږل خو اوس یې په دستي بمونو تومانچو راکټ لانچرونو او نورو کې رالیږي. له همدې امله یې ماشومان هم ډیر اخلي.
رښتیا خبره دې وکړه خو زه ګمان کوم چې هم به په وطن کې د روانې جګړې او هم به په تلویزیونونو کې د جنګي ډرامو اثر وي چې ماشومان دغه جنګي وسایل خوښوي.
د تا خبره هم صحیح ده همدا چل به وي.
څو افغانۍ شوې؟
ټولې 15 افغانۍ شوې.
دا څومره ارزانه دي؟
د دې لپاره چې ماشومان یې واخیستلی شي.
زه د خدای په امان.
په مخه دې ښه شه.
ستړی مشی په خیر اغلی.
خیر وسی خورې څنګه یې؟ ماشومان دې څنګه دي؟
خیم شکر دی ماشومان مېم ښه دي. د تاسې سوال دی؟
مونږ هم شکر دی خیو. ماشومان چیرته دي؟ نخ کاری
ماشومانو ته د خدای هدایت وکړي چې سهار وزي د غرمې ډوډۍ ته راځي او چې غرمه وزي ماښام را پیدا شي.
چیرته ځي؟
چیرته ځي؟ هغه وړاندې میدانی ته ځي. اول ته د جنگ لوبې کوي.
د جنگ لوبې؟
و خدای دې خوار کې د مونږ تجاران او خدای دې حکومت ته مو وایي چې څه نه ورته وایي او پریږي دي چې هر څوک هر څه کوي کوي یې.
پوه نه شوم.
وروره د کوڅې دوکانونو ته د بمدستي خواږه پوډر د تومانچو خوږې ګولۍ او د راکټ خواږه راوړي. ماشومان اخلي او چې خواږه یې ترې وخوړه په وسلو یې جنګ کوي. ته ورسه هغه میدانۍ وګوره.
ټول ماشومان څو ډلې سي، یوه ډله د بلې دښمنه سي او یو بل ته به مې د سیوره چوي او د خواږو په تومانچو او راکټونو په یو بل ډزې کوي. بیا څوک تسلیم سي، څوک مړه او څوک ټپیان سي. ټول ورځ همدا لوبه روانه وي.
ریښتیا؟
و نه درسونه سته او نه نور ادب زده کول.
دا څومره بد. ما خو هم همدغه دستي بمونه تومانچی او راکټونه ورته راوړي دي. ما ویل چې ورته خوشحاله بشي.
وروره، زری چیرته په کثافاتو کې واچوه، خو پام دې وي چې ښه یې لغت کې، که نه بیا یې کباریان وړي او د جنګ جبې پی نیسي.
اوس دغه کیسه هم واورئ.
د رختون له جراحي واټ نه سم د قصابۍ مارکیټ جوړ شوی و. څنګه به چې پیسهداره ناروغ روغتون ته راغی، نو په عملیات کولو به یې د متخصصو ډاکټرانو ترمنځ سمه ترګني پیل شوه. د ناروغ د معاینې او داخلې پر وخت به له ناروغ نه زیاتې د هغه له پایواز نه ډېرې پوښتنې کېدې. مثلا چیرته کار کوي، د میاشتې تنخواه مو څومره ده، کور مو د ښار په کومه ناحیه کې دی او څو پوړه دی. دغسې پوښتنو د ناروغ برخلیک معلوماوه چې باید عملیات شي که نه ځواب ورکړل شي، او یا هم په لومړي لیست کې ونیول شي او که په دوهم، دریم او نورو کې. داسې ناروغان ډېر وو چې له یوې نیمې میاشتې راهیسې په روغتون کې د عملیات په تمه پراته وو، چې د هغوی ټولو د پاتې کېدو علت د هغوی د کمې تنخوا کارونه او خام واړه کورونه وو. د ناروغ به چې څومره کور غټ او پوخ و او چې څومره به یې تنخوا او نور عایدات ډېر و، نو همدومره به یې د عملیات شوي ځای ټاپ هم اوږد او لوی و. تر څو معلومه شي چې ناروغي خطرناکه او عملیات یې سخت او مهم و. د جراحي هر متخصص او پروفیسور څو تنه همکار ډاکتران او نرسان درلودل چې د عملیات پر وخت له مرستې علاوه د راتلونکي هر یوه ناروغ په اړه د استخباراتي معلوماتو ټولولو دنده یې هم پر مخ بیوله او په نتیجه کې خپله برخه اخیسته، ځکه زیاتره پایوازانو به د خپلو ځانګړو معلوماتو له ورکولو څخه ډډه کوله. نو همدغه همکار ډاکتران او نرسان و چې کره او سم معلومات به یې پیدا کول او د هغو له مخې به یې د ناروغ د جراحي وخت او نوعیت ټاکه، چې مثلا ګیډه څومره چیرې شي، د عملیات په کوم لیست کې ونیول شي او پایواز ته د عملیاتو کوم نرخ ورکړل شي. سره له دې چې په روغتون کې کوم استخباراتي کانال یا شبکه نه وه، خو بیا هم دا هر څه دومره پټ او په کراره ترسره کېدل چې غوږ په غوږ هم نه خبرېده. نن هم لکه د نورو ورځو غوندې د متخصصانو ترمنځ غوښنه او شتمن ناروغان سره وویشل شول او پروفیسران په سپینو جامو کې چې د دوی د پاکۍ او اخلاص نمایندګي یې کوله د عملیات کولو خونو ته لاړل. نرسانو عملیات ته برابر ناروغان یو یو په نوبت عملیات خونې ته راننه ایستل او له عملیات وروسته یې بیرته وویستل او په انتظار خانو کې د شیرینې له اخیستلو وروسته خپلو پایوازانو ته ور وښودل. د لومړۍ درجه ناروغانو له جملې داسې ناروغ نه و چې خېټه یې له دوه لویشتو کمه چیرې او ګنډل شوي وي، او همدې لویو ټپونو ښودله چې ناروغ ښه دنده، ښه عایدات، لوی کور او لوی کاروبار لري. د روغتون لوی متخصص جراح د وروستي ناروغ په عملیات بوخت و چې هنر سپټ په غوږ کې وویل، صاحب همدا اوس یو ناروغ راوړ چې دوه غټ شرکتونه، درې غټ مارکیټونه او څو پاخه قیمتي کورونه لري. پروفیسور په بې صبرۍ سره خبره ونیوله او ویې ویل، ډېر د خدای رحم شوی، همدا اوس لاړ شه او عملیات یې برابر کړه، زه ژر ژر دا خلاصوم او درځم. بیا یې خپلو همکارانو ته وویل چې ژر ژر د ناروغ ټپر وګنډي او ځای بل ناروغ ته خالي کړي. لږ شېبه وروسته یو خېټور ناروغ د عملیات پر میز سملول شو او د بیوښه کولو کار یې پیل شو. پروت ناروغ اپنډکس شوی و او ډیر وخت ورباندې تیر شوی و. له همدې امله ډاکترانو هڅه کوله چې عملیات یې ژر ترسره شي او په همدې وخت کې همکار ډاکترانو ته ورپیاد شوه چې له ورخطایه یې د عملیات نوې چاړه د هغه بل ناروغ په خېټه کې پریښی ده.
دا خبرونه ننګیار نشنه برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ او زه حوسه حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
ول ز افغانستان د پردو د جنگ میدان يم ول ز افغانستان د پردو د جنگ میدان يم يوم يو خطر
ترجمة